امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. د امریکای صدر ډونالد ترامپ کانګرس ته په خپل هر اړخیزه وینا کې ملک ته په ورپی خو مسلو باندې نظر وړاندې کړ. خو د ډیموکراتیک ګوند خبرګون څه دی دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ګلوبل ټیریزم انډیکس رپورت ښیي چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو پکې د ترهګرۍ پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وختې. په نو ځانمرګي بریدونو کې د وژنو شمېره 15 تنو ته رسېدلې. د جیش فرسان محمد ډلې د حملې ذمهواري منلې. د سولې نوبل جایزه ګټونکی او د تعلیمي چارو مبارزه ملالا یوسفزی 10 کاله وروسته شانګلې ته تللې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
تلی مشه ایز استاسو قربانه منزه شهید خبری خبرونه که در سهر کلی وایم ننده زیارت اورز ده مارش و گمنیته ده کال ده 2015 ده محل وقت شویده پا افغانستان که ده شپین هنیمه پاکستان که لسو دلتا پا واشنطن دی سی که ده غرمی دولز بجیده پا خبرونه که گنشمیر مهم راپورونه او موضوعات لروچه ساسر به وار پا وار شامل و هیل لروچه ده دیه خبرونه تر پای راسر مل پاتی شید. زود لومړی مهمه ریپورت ولوري ته د امریکای صدر جنرال ترامپ کانګرس ته په خپل هر اړخیزه وینا کې هیواد ته پر ورپی خو مهمو مسلو باندې خپل نظر وړاندې کړ. خو د کانګرس بیا خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د کانګرس لپاره د وی او ای خبریالې کاترین جیپسن د اقتصاد کډوالۍ او د امریکې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ترامپ د پلانونو په اړه د کانګرس له غړو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې تاسو ته بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ کانګرس ته د خپل دویمه دورې په لومړۍ وینا کې د راتلونکو کلونو لپاره د امریکای قانون جوړونکو ته یو خاکه ورکړه. د ریپبلیکن ګوند قانون جوړونکو د هغه د دې هر اړخیز نظر ستاینه وکړه.
هغه به د پولي امنیت ساتلو ته دوام ورکړي. هغه به امریکا بیا سوکاله او خوندي کړي او موږ ته به بیرته هغه امریکایي خوب راکړي چې موږ د بایډن په حکومت کې بایللی وو.
او وی ویل چې دوی د ترامپ د جنگي جذبې ستاینه کوي.
مبارزه او مقابله پیل شوې ده، خو په حقیقت کې دا هر څه او دا مبارزه د امریکې لپاره ده، ځکه هغه خوشبینی چې هغه مخې ته راوړي او هغه پالیسی چې هغه وړاندې کوي هغه بالکل معنا لري.
د کانګرس ځینو قانون جوړونکو وویل ترامپ د امریکایانو اقتصادي اندېښنو ته پام نه دی کړی.
یو شی چې ډانلډ ترامپ یاد نه کړو هغه د لګښتونو کمولو لپاره یو رښتینی سنجیده پلان دی، او دا اول شی دی چې امریکایان یې ډېر اورېدو ته پتمو. خو د دې په ځای ډانلډ ترامپ د کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي جګړې په پیل کولو سره خپل پلانونه دوه چنده کړل، خو اخراجات یې اسمان ته وخېژول.
د استازو د مجلس یو ریپبلیکن غړي وی او ته وویل ګمرکي محصولات یا ټکسونه به د امریکای اقتصادي ځواک
تاسو به امریکایي وړتیا راوړي، تاسو به دا کمپنۍ بیرته زموږ ساحلونو ته راوړي او تاسو به مصنوعات ارزانوي، ځکه چې تاسو به دلته په امریکا کې.
ریپبلیکن غړو وی او ته دا هم وویل چې د دوی رای ورکوونکي غواړي کانګرس دی د 2018 کال د ټکس کمولو اقدام بیرته تازه کړي.
دوی اندیښمن دي چې ترامپ ټکس کم کړی دی، دا عمل به ختم شي او دا به نه یوازې د وړو تجارتونو مالکان اغیزمنه کړي چې زما په ضلع کې زیاتره هسپانویان دي، بلکې دا به په ورځنۍ یو ساعت کچ امریکایي کورنۍ متاثره کړي. د دوی ټکس به تر $200 زیات شي او دا د اوسط امریکایي کورنۍ د شپږو اونیو د خوراکي توکو لپاره کافي دي.
د استازو مجلس لوړپوړي ډیموکریټ حاکم جیفریز د بودیجې یا بجټ په کمولو باندې نیوکه وکړه چې کېدای شي ریپبلیکن غړي د ټکسونو د کمولو لپاره منظوري ته اړتیا ولري.
ریپبلیکن غړي د ملک د یووالي هڅه نه کوي، دوی موږ سره جلا کوي. ریپبلیکن د امریکې د پرمختګ لپاره کوشش نه کوي، دوی غواړي وخت بیرته شاته وګرځوي.
د امریکې قانون جوړونکي هم د اوکراین او امریکې د اړیکو اوسنۍ حالت له نږدې څاري. ریپبلیکن وویل د اوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکی هغه لیک چې له امریکې سره د خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز کوي د ترامپ د کلک دریځ نتیجه وه.
خکاره خبره ده، لخت سره هغه بیا فکر کړی وو او ویلی وو تاسو پوهیږئ سدي کې کیدای شي په نړۍ کې صدر ټرمپ تر ټولو مهم او تر ټولو طاقتور سړی وي، او زبا یا کیدای شي موږ به ل امریکای پرته جګړه ونه ګټو.
خو دا استازو مجلس یو ډیموکرات غړي وی وې ته ویل هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو په حالت باندې اندیشمن دی.
زما په نظر موږ ته په کار ده د اوکران سره ملاتړ وکړو. هغه یو مهم متحد دی. موږ له اوکران سره ژمنې کړې وي چې باید په ځای وساتو، او زه په دې باور یم چې د امریکای د وینا درناوی وشي.
د امریکای د قانون جوړونکو پام اوس د مارچ له 14 نیټې وروسته د امریکای د فدرل حکومت د لګښتونو منظورې ته دی. د کیترین جیپسن له ریپورت سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
امریکای صدر ډونالډ ترامپ د کینیډي او مکسیکو نه د موټرو په درآمداتو 25% نوې ټیکس د یوې میاشتې پورې وځنډولو، او د امریکای د کینیډي سفارتکارانو د شروع یا چهارشنبې په ورځ یعنی تیره ورځ د تجارت په شمول په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړې. راځئ چې وروستۍ حال یې د نیویارک ښار څخه د وتلي خبریال او څېړونکي جهانګیر خټک څخه واورو چې په هیلو ویو خبرونه کې ارباب محمود علي ته ورکړی دی.
ارباب صاحب، دا صدر ټرمپ چې کوم دا دلیل دی او دریز دی، دا ما په خیال بالکل ټیک دی، ځکه چې د امریکې نړۍ سره یعنی نړۍ کې ټول کې لویا دا کاروبار منډی امریکا دا، او امریکې د نړۍ سره پوره نړۍ سره کاروبار کوي، تجارت کوي، خو تجارت کې د امریکې هر چرته کې تجارتي خساره ډیره زیاته ده. که تاسو په امید وګه د امریکې د نړۍ سره تجارت وګورئ، نو د امریکای چې کم ٹریڈ ڈیفیسٹ چې کم ته وي، یا چې کم د تجارتی خساره چې کم ده د امریکای، هغه تقریبا 1400 ارب ډالر ته رسیدلی ده، او هغه کې لکه کل یو کال 1400 یو کال لکه کبه یې لکه ډېر شي دفې کې، خو 1000 ارب ډالر نه امید توګه وادې زیاتې. سو د ټرمپ دا وایي چې هغه دا ژمنه کړې وه چې کله هغه ټاکنو کې ولاړو چې زه به امریکای بجټ بیلنس کوم.
مکسیکو صدر هم ویلی دی چې د اتوار پورز به دا اعلان کوي چې څه قسمه جوابي ټیرف په لګوي یا څه قانونونه. چین هم د امریکای په مالونو باندې ټیرف لګولی دی، او صدر ترامپ خپل هم چې کله تاسو د کانګرس شریکې غونډې ته داغي د وینا خبر وکړه، نو په هغه کې هم دا منل ده چې په لنډ وخت کې به امریکایانو ته لږ زور رسید دی، تاوان به وي. نو دغه اړخ تاسو کو داغي ذکر وکړي چې څه صورتحال دی.
بالکل، چې کله دا مالیه لګېدلې نو په امریکا کې عام رائے دا وه چې دې نتیجه کې به امریکا کې ګرانی زیاتېږي. مکاوشول هغه نه پاس چې کله دا چې کم تاسو دا کم امریکای او دا کینیډا او دا مکسیکو ترمنځ چې کم تجارتي تړون شوی دا صدر ټرمپ اولنی دورې صدارت کې، هغه د لاندې خډېرې شیزونو باندې ټیرف نه دا لکه فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو چې کوم کې یو طرف هم په بل باندې ټیکسونه نه لګول، او اوس شکل دا هر څه کیږي لګیا دي. نو هغه کې اټول کې لوی چې کوم زیان دی هغه دا راغله، لوی چې قیمتونه په برت لو شروع شروع، یعنی تاسو وګورئ چې ورسته سلې وی سو ساتو کې چې کله صدر ټرمپ په لکه پرونه بل ورس دا چې کوم په 20% ټیرفز په کینیډا او په مکسیکو ولګېدل هغه باندې عمل شروع شولو، نو د امریکای درې موټر ګاډو جوړونکي کمپنۍ یعنی فورد، جی ایم او سټلانټس چې کوم د جیپ موټر جوړوي او نورم ډیر ګاډي جوړوي، هغه یې مشرانو صدر ټرمپ سره په ټلیفون لیکه خبرې وکړلې، او هغه ته خواست وکړلو چې تاسو دا چې کوم اضافي ټیرفز تاسو په اوټو انډستری لګولې دي، یعنی د موټر ګاډو چې کوم صنعت په دې باندې لګولې دي، دې په نتیجه کې موږ ته ډیر زیات زیان رسیدلی چې که تاسو په دې باندې عمل وکړلو، نو هغه ګاډي چې کوم د وخت امریکا کې جوړیږي او چې کوم پرزجات ډیره لوی شمیره تقریبا 50% پرې پرزجات د امریکې چې کوم دی هغه د کینیډا او د مکسیکو نه راځي، نو هغه صدر ترامپ ته دا وایي چې که تاسو په دغه عمل جاری اوساتلو نو د امریکایانو ګاډو ایوریج قیمت کے زیادہ والے تقریبا $10,000 برازی یعنی هغه گاډه چې کم نن د ټیرفز ته اول $10,000 قیمت دی هغه به $1,500 تر رسیدي چې کم په نتیجه کې نورې کمپنۍ چې کم چې چا دلته کې کارخانه دي او چې چا باندې دا ټیرفز نه لګي نو هغه ته اگر کمپټیټیو ایڈوانټیج ملایويږي چې کم ته وي یعنی هغه ته طرف زیاته فائدہ ملایويږي هغه گاډي به زیات خرڅيږي امریکایانو د گاډو صنعت چې کم دی هغه به ډیر زیات په مشکل کې شي نو هغه د پاس بیا صدر ټرمپ بیگا دا اعلان وکړلو چې ټیک ده په د موټر گاډو چې کم صنعت دی په دې باندې به بونګا عمل درآمد یو میاشتې پرې اساره بیا هغه نپس په ګورو نن چې کم شمیرې د امریکې مطبوعاتو کې راغلی دي هغه وایي چې په امریکې کې دننه عام چیزونو قیمت چې کم تک کنزیومر پرایسز وایي عام چیزونو قیمت چې کم دی هغه کې 3% زیاتواله په جنوري کې راغلی دی چې کله نو صدر ټرمپ په حکومت کې راغلی دی اوس چې کله دا فروری شمیرې راشي نو هغه کې به پته لګي چې آیا دا دین هم زیات شوی دی خو همیشه د پاره ارباب صاحب تاسو دغه خبر یی چې د یو ملک چې کم اقتصاد دی د هغه نبض باندې کا یو اداره وی چې چا همیشه ډیر دروند نظر وی هغه سٹاک مارکیټ وی چې هر کله د یو نړۍ یو هیواد کې هم چې کله یو انسرټینټی راشي یعنی خلک په دې باندې نه پويږي چې دلته به څه کیږي ځکه چې کاروباري پالیسو کې ډیر دروند بدلون را روان دی او خلک ورته تیار هم نه دي نو هغه په نتیجه کې اټول کې اول چې کم ته وایي نقصان خوري هغه سٹاک مارکیټ خوري ځکه چې خلک چچا ګټه اغستلې یعنی هغه شیئرس قیمتونه زیات شوی دي نو هغه هغه خرڅول شروع کی
تاسو ډیر په تفصیل سره په دیوان خپل نظر شریک کو دغه معلومات مو شریک کړو څنګه چې تاسو شروع کی ویل چې د نیو ورلد آرډر د اقتصاد یو نوی نظام به وي یو نوی سیستم به وي هغه به څنګه جوړیږي د باندې به کتونکو مخکې هم خبرې اترې کو تر دې دمه جانګیر خټک صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې دغه معلومات
سره اوسې د ریبي سره د ملکیا مومننه کوچرا سره په پروګرام کې مالیاس روسان د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره د تیرونی د تود بحث وروسته د اوکرين جګړه پای ته رسولو لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هڅه په احتیاط سره ساري د وایس اف امریکا خبريالې الیزابت شرنیف ریپورت تاسو د ډي وی همکارا نګین شابراندی کوي
د کیف لپاره د پوزي ملاتړ په اړه د واشنگټن سره د کلونو شخړو وروسته په ماسکو کې ډیر خلک په ښکاره خوشحالي سره د امریکا او اوکرين ترمنځ درستګوري چې د تیرونی د ټرمپ او زيلنسکي ترمنځ د اول دفتر کې د تود بحث نه پس راښکاره شو د روس رسنیو په واشنگټن کې غونډه د اوکرين صدر لپاره ناورین او سپکاوی وبلله کرملین وایي چې د سولې لپاره تیار دی او اوکرين او اروپایي هیوادونه یې د جګړې د اوږدولو لپاره په کار کولو تورن کړل د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اوکرين په خاوره کې د اروپایي سلساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وغندلو
ټرمپ په هر څه پوهیږي هغه وویل چې د جوړجاړي په اړه خبرې کول ډیر وخت دی تاسو کولای شئ په دې مسله بحث وکړئ خو تاسو به د دواړو اړخونو رضامندۍ ته اړتیا ولرئ د هغه روایت سم ده او دا خلک د یورپي اتحاد هیوادونه لکه څنګه چې په اوکراین کې د دوی د سولساتو پلان دی زموږ په خلاف د جګړې لپاره د کیف رژیم د هڅونې تسلسل دی
زینیه د کرملین لخوا وړاندې شوی سولیتا د روس د بریا او د اوکرين د تسلیمې پسترګوري
ماسکو د ماسکو په شرایطو سول غواړي زما په تجزیه زما په نظر د هغه سول ده چې روس ته اجازه ورکوي چې د اوکرين د کنټرول لپاره خپل اهداف ترلاسه کړي نو دا د سولې یو روسي نسخه ده چې زه ویره لرم چې له اوکرين سره چې خپلواکي غواړي او له یورپ سره چې فکر کوي چې ایالتونه باید وکولای شي خپل برخلیک په خپل وټاکي دا مفاهمت به ونه شي
نور شکل لري چې د روس صدر ولادیمیر پوتین پر اختیا سول غواړي
پوتین په حقیقت کې داسې څه نه دی ویلي چې هغه د جګړې پای ته رسولو ته لیواله دی په ختیځ کې د روسي ځواکونو ورو ورو پرمختګ سره پوتین کېدای شي احساس وکړي چې هغه د اوکراین په پرتله د اوږدې جګړې د دوام لپاره ښه وړتیا لري
ماسکویان چې خبرو کولو ته راضی شوی وو ویل چې ک زیلنسکی ډیپلوماسي غوړه نکړي دوی تیار دي چې جګړې ته دوام ورکړي.
که چیرې خبرې اترې وسی نو باید یوازې د روس د بریا د ثابتولو په بنسټ دی وي، ځکه چې موږ باید ځکني حقیقت ته وګورو. موږ ګټونکي یو. زما په نظر اوس د وتلو لارې زموږ د پوز لپاره مخ په وړاندې تک کې ده.
پوتین د ترامپ او زیلنسکی ترمنځ د تیرې اونۍ د تودې تبادلې په اړه تبصره نه ده کړې. کرملین د نهي اسې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د خپلې وینا وروسته د ولسمشر ترامپ د بل اقدام په تمه دی. کله چې د امریکا صدر د زیلنسکی یو خط ولوستلو چې پکې ویل شوی وو چې د اوکراین صدر سمدلاسه د سولې خبرو اترو ته تیار دی. د الیزابت چرنف لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگټن.
عربي هیوادونو د غزې د راتلونکي لپاره د مصر پلان خپل کړی دی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دې پلان ملاتړ وکړي. اسرائیل وایي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. لنډا ګریتسن د بیت المقدس نه د وایس آف امریکا لپاره ریپورت تیار کړی دی او د ډیوې خبریاله او همکاره لیکن شاید تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او د ترهګرې ډلې په نوم نومول شوی حماس ترمنځ د اوربند راتلونکي په شک کې دی، عربي مشران د سې شنبې په ورځ په قاهره کې سره راټول شول چې د غزې د اوږدمهال راتلونکي په اړه بحث وکړي. د مصر لخوا وړاندې شوی پلان چې په سرمشریزه کې د نورو عربي مشرانو لخوا منظور شو، د فلسطین د ادارې نه غواړي چې د خپلواکو فلسطینی تخنیکرانو کمیټي سره یو ځای د غزې په بیا رغونه کې مخکښ رول ولوبوي. په دې پلان کې د شپږو میاشتو لپاره په غزه کې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د شتون غوښتنه شوې ده. په دې کې د حماس ته بې وسلې کولو هیڅ یادونه نه ده شوې چې د اسرائیل او امریکا دواړو د ادارې اصلي غوښتنه ده.
د حماس لیډرشپ
د غزانه بهر د حماس مشرتابه د میاشتو راهسي دا واضح کړی ده چې دوی غواړي په غزه کې د حکومتداري پرېښودو لپاره د یو بې طرفه ملکي مسلکی ټیکنوکراتیک حکومت په ګټه کارو کی. خو هغه پښتنه چې د حماس مشرتابه په سمتوګه نه حل کړي، هغه د دوی د وسلو او وسلوالو ځواکونو پښتنه ده.
د حماس مشر سامی ابو زهری وای چې تنظیم به خپلې وسلې ونه غورځوي او دا نظر یې بے بنسټ وبللو. باسکین وای چې د متبادل د نشټوالي لوجي حماس په غزه کې بیرته خپې مضبوطوي.
My fear is that
زما ویره دا ده چې څنګه په غزا کې د حماس سیاسي مشرتابه هیڅوک پاتې نه دي او ډیر زړه پوځي مشران د اسرائیل لخوا په جګړه کې وژل شوی دي. هغه خلک چې اوس خای چې د دوی په واک کې دي، د دویم دریم سلورم پور ځوان افسران دي چې مالی صلاحیت لري چې نوی ځوانان برتی کی، دوی ته $200 وردی او ټوپک ورکی او یو ځل بیا خپل ځواکونه جوړ کی.
د قاهره په سرمشریزه کې ټول عرب مشران په دې متفق دي چې د صدر ترامپ پلان چې د غزه رویرا په نوم یادېږي د امریکا لخوا د غزې نیول او د هغې د 2 میلیون فلسطینیانو نورو عربي هیوادونو ته تګ د منلو وړ نه ده. دوی وایي چې د 14 میاشتو جګړې د پراخې تباهۍ سره سره غزایان باید په غزه کې پاتې شي. په مقابل کې د اسرائیل حکومت د ترامپ پلان منلی او متبادل یې نه دی وړاندې کړی. ځینې اسرائیلی څېړونکي وایي چې د فلسطین د خپلواکې حکومتداري لپاره انتخابونه شتون لري.
د حماس پر ځای به له فلسطینیانو څخه یو غیر فاسد منځلارې شخصیت راسي چې د فلسطیني ادارې تر چتر لاندې به حکومت وکړي، خو په مستقیم ډول له فلسطیني ادارې څخه نه چې د مغربي پټۍ انتظام چلوي، کوم چې ډېره فاسده په حکومتداري کې کمزورې او اوس هم ډېره سخت دریځ ده. او داسې یو شخصیت شته او د هغه نوم سلام فیاض دی.
سلام فیاض یو اقتصاد پوه او د فلسطین پخوانی لومړی وزیر دی چې په آزاد حیثیت ټاکل شوی وو او د فلسطینی ادارې د مبینه فساد نه ځان لري ساتلې دی. هغه د متحده عرب امارات سره هم نږدې اړیکې لري چې احتمال لري چې د غزې د بیا رغونې لږ تر لږه یوې برخې لپاره پیسې ورکړي چې د ملګرو ملتونو لخوا اټکل شوی لګښت یې له $50 بلیون نه ډیر دی. د عرب سرمشریزي په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د غزې د بیا رغونې عمومي مسؤلیت په غاړه واخلي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای دیوا ټی وی، واشنگټن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم زو د سیمې ولوري ته. د ګلوبل ټوریزم انډیکس رپورټ ښیي چې تیر کال پاکستان کې ترهګر بریدونه 50% زیات شول. تیر کال پاکستان تر افریقایي هیواد بورکینا فاسو وروسته په نړۍ کې دویم هیواد شو چې پکې د ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وخت ده. تفصیلي څه دی راځئ چې د حمید الله په دغه رپورټ کې واورو.
د نړیوالی ترهګرې د سارنې د ادارې د رپور وایي په پاکستان کې د ټولو ترهګرو پیښو او د هغې په فایله کې د شو مرګ جوبلو شپږ نوي فیصد برخه د پښتونخوا او بلوچستان په سرحدي سیمو کې مخې ته راغلې ده. د تحریک طالبان پاکستان په کال 2023 کې په 2072 بریدونو کې 1558 کسان وژل شوي دي او دا په هیواد کې د شو بریدونو 250 فیصدی دي.
په دې کال کې تقریبا د 50 تنه زیاتې وړې ډلې په ٹی ٹی پی کې شامل شوې. د مطلب دا دی چې د ٹی ٹی پی نه علاوه هم پاکستان کې وسله والې ډلې شته. هغه اوس څنګه د لا انفورسمنټ ایجنسیز د نظر نه بچتي، نو آیا پاکستان کې یې کار نه کوي که نه هغه پټ کار کوي؟ دا یو غټ سوال دی.
د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې د مرګ جوبلو دا شمیرې د کال 2023 په نسبت 90% زیاتې دي. دغه رنګ په بلوچستان کې د بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنټ د کال 2023 په 1504 ترهګرو بریدونو کې 378 کسان وژل شوي دي. د دې دواړو تنظیمونو بیا په کال 2023 کې د 146 بریدونو کې 78 کسان وژل شوي وو. راپور وایي د دواړو تنظیمونو د بریدونو هدف په بلوچستان کې د چین په مرسته ترسره کیدونکي پروجیکټونه هم شامل دي.
ګوره دوه صورتونه دي، یا به د دغه ترهګر چې 10,000 دي که 15,000 دي که 6,000 دي، د دې سره به خبرې اترې کیږي، ګلوبل پریشر کې پرازي که هر څه طریقه کیږي، او دا لار به ایستل غواړي د امن طرف ته او د هغې ګریوینسز به حل کول غواړي، یا به دا ټول ختمول غواړي. اوس چې کله ته ختمې نو خامخا ریټالیشن به کیږي، او تر څو چې دا عمل روان وي د دې عمل به هماغه شان شدید وي، نو راتلونکي وخت کې به وایلنس زیاتیږي کمیږي به نه.
د ترهګرۍ د ګلوبل انډیکس وایي د پاکستان سره سره برکینا فاسو او شام هم د ترهګرۍ نه په زیاتو اغیزمند هیوادونو کې شامل دي. خو دلته په پاکستان کې څېړونکي وایي د ترهګرۍ ستونزه د افغانستان سره په پوله پرتو پښتون میشتو سیمو کې ډېره څرګنده ښکاري، او د هیواد نورې برخې بیا د تیرو لسیزو په څیر ډېره نه آرامه نه ښکاري.
چې کله هم د افغانستان او د پاکستان معاملات خراب شي، نو په دهشتګردۍ کې اضافه شي، چې کله تعلقات ښه شي نو بیا به دهشتګردۍ کمې راشي. نو مطلب دا دی چې دا مسله د دې دواړو ملکونو په منځ کې ده. د دې د عالمي نړۍ د دهشتګردۍ یا د ملټین سره څه تعلق نشته دی.
راپور وایي دا سندا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې او مرګ جوبلې یوازې سخت کال سیوا شوې دي، بلکې دا زیاتوالی د تیرو 15 کالو راسې هر کال لیدل کیږي. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
څېړونکي وایي بنو سره شاوخوا سیمو کې د پوځي عملیاتو قیادت او نگراني د بنو د چاونۍ نه ترسره کیږي. نو ځکه بنو خارګوټي د تیرو 12 کلونو نه د وسلوالو په هدف دی. دوی وایي چې ځایي خلکو څو څو وارې د امن پاسونونه کړي دي، خو واکدارانو د دوی غږ نه دی اوریدلی. په دې حق له نور تفصیل څه دی د مدثر شاو هاشم علي په ریپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د سرخار پیښور نه جنوب اړخته 190 کیلومتر لري د بنو خارګوټي په بندیخانه په 15 اپریل کا 2012 کې یو نیم سل وسلوال منظمه حمله کړې وه. د 300 شاوخوا کې د یان ځان سره بوتلی وو. د هغه وخت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مطبوعاتو ته ویلي وو چې دغو 300 کې د یانو کې شل انتهایی خطرناک ترهګر هم شامل وو. څېړونکي وایي بنو خار د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه څو ځله داسې پیښو سره مخ شوی دی.
جغرافیایی اهمیت او بیا پدې کې چې څومره غټ غټه ضلع ده غټ خار دی همغه امره غټ کینټ دی چاوڼې ده نو هغه چاوڼې چې کومه ده هغه ظاهره خبره ډېر زیات اهمیت لري دلته نه چې څومره قیادت کیږي ملټری آپریشنس کیږي د هغې ټول قیادت دلته په دې چاوڼې کې موجود وي خوا که تاسو د جانی خیل آپریشن وګورئ که تاسو بکا خیل کی کارروایانې وګورئ که تاسو په جنوبی وزیرستان کې ایون چې کومې کارروایانې شوې د هغې ټول قیادت به په دې چاوڼې کې و
د پاکستانی فوج د بیان دی ادارې آی ایس پی آر تر مخې په څلورم مارچ د بنو په چاوڼۍ ترهګره حملې کې د مړو شمېره اتلسو تنانو ته رسېدلې ده فوج وایي د څلورو ځان وژونکو په ګډون ټول شپاړس حمله کوونکي وژلي دي په ټولنیزو رسنو بنو کې د وژل شو عامو وګړو جنازه کې په زرګونو خلک ښکاري دا نږدې وختونو کې د بنو په چاوڼۍ درېمه حمله ده دسمبر 2022 کې وسله والو د بنو په سیټری د قبضې نه پس عملی ارغمال کړی وه ووهان وایي د سیمې خلکو څو ځله د امن دپاره پاسونونه کړي دي
هغوی چې دی نو خلک راویستیم دي هسپتال ته هم بوتلی دي وینه هم ورکړې ده امداد هم کړی دی د هغوی د کورونو هم دغه هیلپ کړی دی هر یو څیز یې کړی نو دغه خلکو کې اتحاد دی اتفاق دی څو ځله پاسونو شو تاسو وګورئ څومره ګڼ شمېر کې خلک چې دي په هغې کې د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم راوتي څومره ګڼ شمېر بیا هم ادارو په دغې باندې غوږ ونه ګرولو او هماغه څیز روان دی
د بنو په چاوڼۍ د حملې ذمواري د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې جیش فرقان منلې ده صدر مملکت آصف علي زرداري وزیر اعظم محمد شهباز شریف داخله وزیر محسن نقوی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین ګنڈاپور د دغه پیخي قندنه کړې ده او وزیر اعلی د پولیسو چارواکو ته امر کړی چې د پیخي په لټن دي او شیو تفصیلی رپورت جوړ کړی شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
خیبر پختونخوا کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی خو بیا د دغه صوبی اوسیدونکو لخوا په ټولنیزو رسنیو ګیلې کېږي چې د پاکستان رسنۍ یا میډیا دغه پیښو یا خبرونو ته ځای نه ورکوي د څېړونکو نظر او تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو
د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې د تیرې سو مودې ترهګر فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او په بیاله بیلو سیمو کې وسلوالو لخوا عادي وګړي او امنیتي ځواکونه په نښه کولو پیښو کې جاني زیانونه هم ترسره شوي دي چې په دغو کې وروستۍ پیښه د بنو په فوجي چاوڼۍ برید دی خو په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د پاکستان میډیا دغه ډول خبرونو ته ځای نه ورکوي
پاکستانی میډیا چې کومه ده هغه ډېر زیاتې مجبوریانې دي ډېر زیات مسائل هم دي کنټرولډ میډیا تاسو ویلی شئ پاکستانی میډیا ته او بیا د ټیررزم حوالے سره که تاسو وګورئ نو دا قسم واقعات چې کیږي لکه د بنو پیخه چې کله وشوه نو بیا ډېر ټی وی چینلس داسې چې هغه د آی ایس پی آر د پریس ریلیز انتظار کوي چې آی ایس پی آر به سوئ نو هغې نه پس به دوی په خپل ټی وی باندې خبر ورکوي یا به ټیکرس چلوي داسې نور هم که تاسو مجموعی رپورټنګ وګورئ د ټیررزم حوالے سره نو پای کې د پاکستانی میډیا چې کومه ده هغه کردار موږ ته ډېر محدود ښکاري
د خیبر پختونخوا په بنو خارګوټي کې چې درې ورځې وړاندې وسلوالو په پوزي چاوڼۍ برید وکړو او د دې په نتیجه کې د ماشومانو او زنانو په شمول تر اتلس تنان وژل شوي دي په ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې په اړه د مرګونو او ټپیانو په اړه خبرونه لیدل کېدل خو بیا د پاکستان میډیا د دغه پیښې خبرونو ته ولې ځای ورنه کړو په دې اړه د یو شخصي ټلویژن سیمه ایز مشر وایي
نو په دې حوالے سره خو داسې تحریری څه خبره نشته میډیا ته خو بهرحال په غیر رسمي ناستو کې موږ ته داسې ویل کیږي چې اوس چې کوم دا د دهشتګردۍ واقعات دي دا په کم پیمانه باندې خول پکار دي ځکه چې ملک کې خلک پریشان نه شي په ملک به معیشت باندې لوی اثر په دې باندې غورځيږي د پاکستان معیشت خراب دی نو زما په خیال دې وخت کې د حکومت داسې یو پالیسي ده چې د دغه قسمه پیښې چې دي دا تر ټیکر یا تر خبر تر حده پورې نو میډیا راشه خو په دې زیات باس مباحثې نه کیږي ځکه چې دې سره ملک کې د معیشت ته نقصان رسي
سیڑن کاران وای د پاکستان د ننه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنیت دغه ناقلاره وضعیت چې یو خوا امنیتی ادارو او حکومت دپاره هم یو چیلنج جوړ شوی، نو بل لوري د ولس ژوند، اقتصاد، سیاست او هر اړخ یې اغیزمن کړی او په کار ده پاکستانی میډیا ورته هم پام وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او پیرودونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه، موضوعات او بحثونه لرو چې ستاسو به وار په وار شاملو. هیله لرو چې را سره په خبرونه کې مل پاتې شي. د امریکای د ملي امنیت سلاکار مایکل والز د پاکستان د مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت هڅې استایلې دي. بلورته له پاکستان نیول شوې د داعش مشکوک غړي شریف الله ورجینیا کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی، خو داعش دا مهال څومره واک لري او څومره لویه خطره سیمې ته او نړۍ ته ترې پیښې دی شي، په دې او نور جزئیات اخیستې دي. زموږ همکار نوشوان قلندر په تېره خبرونه کې د څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل څخه راځي چې په ګډه سره واورو.
چې ډیرو خلکو ته دا اړیکې نوې ښکاري، خو زه دا ګړم چې د پاکستان او د امریکې د اسټابلیشمنت ترمنځ دا رابطه چرې هم کمزورې شوې نه وي، نه په دې کې تعطل راغلی. دا اوسنۍ پیښه چې کومه شوې ده، یعنی کومه اپریشن شوې ده، عملیات شوې دي په پاکستان کې، دا هم نوې خبره نه ده، ځکه چې د اگست 2020 نه پس چې هر کله په کابل ایئرپورټ باندې دا بریټ شو، دا غي نه پس امریکا مسلسل په دغه پیخه کې د ککړو خلکو پسې روانه وا او هغه د مختلفو یوادونو نه اتلا اتلا اخر کې پاکستان ته ورسیدا. نو د پاکستان او د امریکای ترمنځ چې کوم اسټابلیشمنت ټو اسټابلیشمنت تعلقات دي، زه دا غنم چې په دې کې چیرې هم کمزوري نه دی راغلي. وقتاً فوقتاً کې دي شي نیڈ ٹو نو بیسس باندې ځنې خبرې دی خو پاتې کیږي، ځنې خبرې خو پاتې کیږي، خو مسلسل دا تړون په دې سیمه کې خصوصا د افغانستان حواله سره پاکستان او امریکا زدا غنم چې دا همیشه په یو پیج باندې پاتې شي.
ها فخر کاکا خل صاحب، دا داعش په تناظر کې تاسو د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرو کړه، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خوډر خوشاله دی، مننه هم کړی را، د پاکستان وزیر اعظم هم ډیر خوشاله دي شهباز شریف، او د صدر ډونالډ ټرمپ شکریا ادا کړی چې کنه کانګرس په شریک غونډه کې د پاکستان ذکر کړی دی. خو د داعش باندې خبره کیږي، د داعش ډله د دې د کمانډر خو نیول شوی دی، دا څومره اهم کمانډر دی، او دا چې داعش ډله د بریدونو صلاحیت څومره زیات لري چې کنه د پاکستان او د امریکا لپاره په یو وخت باندې لوی خطر دی.
کلندر صاحب، زدا غړما چې دا د امریکای د پاره خو ډیر غټ خبر دی، ځکه چې دیار لستنان داغي په کابل ایئرپورټ باندې چې کوم بریج شروع پای کې وجلې شو، نو د امریکای د پاره خو بشک چې دا ډیر غټ خبر دی. خو د دین اوړان دی په پاکستان کې، په افغانستان کې د داعش غړي نیولې شوی هم دی، او په مختلفو عملیاتو کې د پاکستانی سکیورټي فورسز لاړه قوم او د افغان طالبانو لاړه قوم وجلې شوی هم دی. بیا که تاسو وګورئ د 13 ورځو کې یونډاک چې کوم راغلی 13 میاشت پای کې په خصوصي توګه باندې د دې خطر اشاره کړې شو چې په افغانستان کې د داعش جالي مضبوطیږي، او ورسره ورسره دا خبر هم راغلی چې پاکستان د دې په ضد باندې عملیات پیل کړي دي، او دا غي په نتیجه کې د کرمان کم چې د ایران خار دی پای کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک، او ورسره ورسره په ماسکو کروکسال کې چې کوم بریټ شو پای کې ککړ خلک هم نیول شوي دي. نو زه دا غواړم چې د داعش او تاسو بل پښتنه چې تر سوه ده پوري دا فعالیت لري، زه دا غواړم چې دا یو کامیابی ده، د لمونګه ټوله کامیابی نشوي له ځکه چې کوم کاغذونه په لاس راغلي دي پای کې دا ویل کیږي چې په 15 اگست 2020 کې د کابل د جیل د خلاصون په دوران 1200 داغشیان یا سخت دریزا چې کوم ترهګر دي د جیل نه وتی دي، اوس دا چرته تللی دي، دا په یورپ کې هم کیدی شي، کینیډا کې هم کیدی شي، امریکا کې هم کیدی شي، پاکستان کې کېدی شي، افغانستان کې کېدی شي، او منځنۍ آسیا کې کېدی شي. نو او دا پای کې یو سلو د دې نه علاوه دا کم کسټي هديږي دا بشکه چې په کابل هوایي ډګر باندې کوم بریچ یو پای کې ککړو دا ماستر مایند او د دې نه غړ لکه مونږ به شعب المهاجر نوم والو محمد مدنی نوم بوالو دا غد داغش مشران دي چې هغه اوس ویل کېږي دا چې په افغانستان کې چرته نه چرته موجود دي. نو د داعش چې کوم نظریه دا یا عقیده دا هغه نور مضبوطه شوې ده او د دې سره سره دنیا ته دای نه خطر نور هم.
د ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال مهمه مسلې ولوري تاسو مخ او پامرا ګرځو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د تیر وش په ګوبره زو راهسي ور باندې نختی هم رواني وي او سخت مرجوب له همال تا وخت د تازه حال یا خلوص مسر ملګری شوې د زموږ همکار او د جی بی خبريال فرید شنواری او تر کله وي ستړي مشي فرید شنواری سه په خیر راغلي خبرونه ته حال دا دا اوس اوس هم
تورخام پیاده خلکو ګاډو نن ماسپخین تر مازیګر په مینس کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او چارواکو ترمنځ شوی او مرګ ژوبلي خبرونه تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلي. دغه پوله د فبروري 28 نیټې راهسې تړلې ده او تر اوسه پورې مسافرو او ګاډو تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده.
شنواری صاحب، تیرو څو ورځو کې په دغه پوله باندې نښتې هم وې، دغه نښتې په څه مسله وې او که د دواړو خواو تاسو خبرګونونه زموږ سره شریک کړئ او دریځ یې شریک کړئ؟
منظر کمونگا او گورو دغن خط پاکستان دا دا ولری چی افغان طالبان دا دوی پا زمکا باندی یا پا سرحدی حدودو که تاسیسات یا ودانی جوڑایی او پا کم باندی چی اغوی اعتراض لری او ورکایی اینا بل پلو پا تورخام که دا افغان طالبانو چی کم کمیتار دی حقا بیا بیا دا خبر کردی دا چې موږ په خپل حدودو یا په خپل سیمو کې دغه پوسټې جوړو او پاکستان ته هم اجازه ده چې په خپل حدودو کې تاسیسات یا ودانی جوړې کړي او موږ به یې هم جوړو. که موږ وګورو نن هم د پاکستان د خارجه چارو ویان شفقت علی خان په خپل اونیز خبری غونډه کې دا خبره کړې ده او دا خبره تکرار کړې هم ده دویم ځل چې افغان طالبانو په پاکستانی حدودو یا په پاکستانی سیمو کې پوسټې جوړولې او هغه دوی په سختۍ سره دغه کار یا دغه چکم عمل دی دا غندي. نو اصل چې کوم خطا یا جګړه وه هغه د پوسټو جوړولو په سر مخې ته راغله او موږ ګورو چې نن دغه جګړې دا د مارچ 2 نیټې نه پیل شوې ده او تر اوسه پورې روانه ده. وخت په وخت باندې بیګا هم ډزې شوې دي، پرون ورځې هم ډزې شوې دي، بل ورځ هم ډزې شوې دي او د دې نخدو په دوله سنا تر دیالو سو پورې کسان دواړو خواو نه لګیدلې دي، ژوبل شوې دي او دوا یو طالب چارواکی مړوي هم ده.
شنواری صاحب، دغه پوله چې تاسو ویل د دیالس ورځو راهسې تړل شوې ده، دواړو خواو ته کاروباریان څه وایي او د دې تر څنګ نور عام ولسي وګړي چې په دغه پوله تیریږي راتیریږي دوی ته کومې ستونزې دي، دوی څه وایي په دې اړوند؟
مونږه کومه وګورو لوی مشکل خو هغه ډرایورانو ته دیږي تر واړی هغه دواړه خواوې کوم گاڑی دی هغه پیسې دي ډرایورانو په لارو کې دي هغه ته مشکل دی د مالونو ډګ گاڑی یې ولاړ دی په ټیرونو یا زور دی او ورسره خرچې هم چې موږ سره خبرې کړې دي خرچې ورسره خلاصې شوې دي. دې سره سره که موږ وګورو تیرو وو اتو ورځو نه مسافر په تورخم کې شوي وو، په دې کې ناروغان هم وو، د زړه ناروغانو پکې د شوګر او د سرطان او د نور و رنزون باندې اخته ناروغان هم پکې او کله نه چې دغه دز پیل شوې د سرحدي پاکول اړه کوبل باندې نو دغه مسافر غزاینا لاړل تر خام نه پته ونه لګیدل چې دوی چرته لاړ په اول لاړل کچرته لاړل مشکل خو ډیر دی مشکل مسافر ته هم دی چې کوم او خو پته مې دی گاړو ته هم دی چې د مالونو ډک گاڑی ولاړ دی او نن تازه خبردار دی چې تورخام کې کوم د مالونو ډک گاڑی ولاړو هغه د انتظامیا د چارواکو له اړخ نه رېستل شوی دی او ته ویل شوی دی چې بلتا د امن وضع اوس هم خنډ حالات کړکیچن دي دغه گاڑی تاسو وباسه او جمرود ترمینل ته ورسوي د سره سره کومه وګورو داسې مسافر یا داسې افغانان هم ستای چې تورخم پوله خو دیاله سره دوه حصے تړلې پته ده هغه په سپین بولدک یا په چمن باندې د ملنې د پاره دلته روښونو ته صحیح په خپل علاج یا د ملنه د پاره راغلي دي نو هغه ته هم مشکل راځي د هغلار ډیره ډیر ځانمن را ډیر مشکل دی پکې درې ورځې او درې شپو کې هغه په خور تر راځي او د غلار کې دوی په یو ورځ کې په اسانۍ سره راځي د شپ تور خام بوله باندې
ډیر زیاته مننه شینواری سپ چې راغلی زموږ سره مل شو او دغه تازه تفصیل او حال مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ته ښه شی پیغړو
مننه خاډو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ پراونه کې د ملتیا مومننه کو چې را سره عمل یې زو د محل یواری بیا هم د سیمې ولوري ته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د خپل پلار او ژوند ملګري سره د دیالس کال وروسته خپل پلانني کلی شاپور شانګلی دوره کړې ده د خپلوانو او د سکول د جنکۍ سره لید کاته هم کړې ده او د کلی د خور سره یې زاړه یادونه تازه کړې دي تفصیلي څه ده راځي چې د فیاض ظفر په دغه ریپورت کې وګورو
نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د خپل پلار ضیاء الدین یوسفزی او د خاوند محمد اثر سره د چهارشنبه په ورځ د خپل کلی شاپور شنګلی دوره وکړه دوی په هلیکاپټر کې د اسلام آباد نه شاپور کلی ته راغلل ملاله یوسفزی وایي چې هغه 14 کال پس خپل کلی ته راغل ده دوی وایي چې بیګارله د خوشحالی نه خوب نه راتلوم چې زه شنګلې ته روانه یم
بس زه دا ویل غواړم چې نن زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده ما د دې ورځ ډیر خوبونه لیدلې دي مونږ چې نن په جاز کې راتلو نو مونږ له خوب هم نه راتلو ځکه زموږ په ذهن کې شانګله وه د شانګلي غرونه د شانګلي خوړ د شانګلي بوټي ونې او د ټول نه اهم د شانګلي جینکۍ او نن دا ورځ چې دا حقیقت دی او وس راتم لګي چې زه خوب وینم خو ان شاء الله دا ورځ به زما سره پورا عمر یې دا ورځ به زما سره پورا عمر یې دا به ځان سره همیشه د زړه سره نږدې ساتم او شنګله ډیر خسته زه دی د دې خلک ډیر ملمستیا لري د دې خلک ډیر مهنتيان دي
شاپور شان لکه د ملالا فن په مالی مرسته د جنکو یو غټ سکول دی چې پکې جنکې ویډیا سبق وایي ملالا یوسفزی د سکول ته هم لاړه د جنکو سره خبرې وکړه او د سکول جنکو ته وینا هم وکړه
عمر د اس جی اس ډیر تصویران لیدلی وو تاسو اچیومنټس تاسو پرفورمنسز فالو کوم او زه ډیر زیات همیشه فخر محسوسوم، خو زما دا یو امید دا یو ارمان و چې کاش زستاسو سره په شانګله کې یو ځای ودرېږم، تاسو سره په شانګله کې وخت تیر کړم. او د دې جنکۍ چې دی هغه ډیرې زیاتې لایقې دي او تاسو د هغې یو مثال یې. ستاسو چې کوم هنر دی، ټیلنټ دی، هغې ته چې زه ګورم نو زه حیران شوم، ځکه ما په ډیرو علاقو کې اسکولونه لیدلي دي، په ډیرو ملکونو کې مې اسکولونه لیدلي دي. او زه تاسو ته دا په ګیرنټۍ سره وایم چې تاسو په ټاپ اسکولونو کې یې. زموږ په ژوند کې مقصد څه دی، موږ نور څه کولی شو؟ نو چې کله ستاسو سوچ وکړو نو موږ ته دا امید ملاو شي چې او موږ تبدیلی راوستی شو. او زه همیشه ځان ته دا خبره یاد ځان سره دا خبره یاد ساتم چې جنکۍ د تعلیم د اهمیت نه خبرې دي، هغوی ته د تعلیم د اهمیت پته ده، هغوی د دې لپاره محنت کوي، مخکې راځي، قرباني ورکوي. نو که جنکۍ مخکې راتلی شي نو موږ له پکار چې موږ هغوی سره ودرېږو.
بنله د یوسفزی د کلي د خړ په غاړه هم وخت تیر کړ او دا ور کوټوالي یادونه یې تازه کړل. بنله د یوسفزی د خپلو ملګرو سره هم ملاو شوه او کرکټ یې ورسره هم وکړو. ملا د خپلې نیا او نورو مړو په قبرونو حضرې وکړه او دعایي هم وکړه. دا ملاله یوسفزی پلار زیاودی هم د سکول زده کوونکو ته وینا وکړه.
ما دویم ځل دی چې مونږه د سکول ته رالو، د ملالې لومبی ځل دی. زه لنډ خبره دا کوم چې دا سکول یو خاموش بدلون دی. تاسو دا ناستې پیغلې، تاسو به سبا د دې وطن په لوی لوی ذمہ داریانو باندې ناستې. څوک به ډاکټري، څوک به استاد وي، څوک به پایلټ وي، څوک به ساینټسټ وي، انې لمیټ هاړو شته نه، او څوک به سیاستدان وي. نو تاسو زمونږ سباون یې، تاسو دپاره یو ډیر روښانه مستقبل غواړم.
ملاله یوسفزی خپل خاوند د خپل ترونو کورونو ته بوتلو او د خپل خپلوانو پیژندګلو یې ورسره وکړه او د خپل خاوند سره د خپل ور کوډوالي یادونه شریک کړل. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، شاپور، شانګله.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په سیمه کې نور ریپورټونو او موضوعاتو ولوري ته ځو. په سپریم کورټ کې د ملکي وګړو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په اړه د اپیلونو د اوریدنې پر مهال د آئینی بنچ قاضي جمال خان مندوخیل ویلي دي چې ماشاءالله له آئین څخه بهر ګام دی او په اساسي قانون کې یې اجازه نشته، خو ماشاءالله د پوځي عدالتونو د اوریدو سره څه تړاو نه لري او دا به لیدل وي چې د عام خلکو مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورټ کې واورو.
دا سرګندونې په داسې حال کې سوي چې د سپریم کورټ جسټیس امین الدین خان په مشرۍ کې اووه کسیزه آئینی بنچ په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د مقدمو د اورېدنې کلدم ګرځولو په ضد د انټرا کورټ اپیلونو اورېدنه کوي. د اورېدنې په محل لاهور بار اسوسیشن وکیل حامد خان خپل دلایلو کې وویل چې آرمی اکټ د ځینو کسانو لپاره دی او په ملکي خلکو نسی لګول کېدی.
پاکستان آئین بالکل په دې باندې خاموش دے تو فوجی عدالتونو په باره کې. البته دا پاکستان چې کوم اوریجا قانون دے هغه یو آرمی ایکٹ 1952 دے، افیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 دے. په دې دواړو کې د فوجی عدالتونو گنجائش تا، د دې حد پورې پکشتا. چې کله هم سویلین په فوجي انسټالیشنز باندې عملاور شي نو پاغه صورت کې آرمی کورٹ چې کوم دی کم ته چې کورٹ مارشل وایي هغه کې دا غو ټرایل کی.
د سپریم کورٹ آئینی بینچ له اړخه د تیرو پنځو هفتو راهیسې بغیر د څه وقفې نه رواني دغه اورېدنې په محل جسټیس مظهر ویل د فوجي عدالتونو په اړه دوه اعتراضونه راپورته سوي دي. یو فوجي مقدمې غیر جانبداره نه دي او بل فوجي مقدمې چلونکي قانوني تجربه نه لري. جسټیس جمال خان مندوخیل وویل بنیادي سوال دا دی چې په فوجي عدالتونو کې سویلین مقدمې اورول کېدای سي او که نه.
ایک جو اپریہنشن ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے
خلق دا فکر لري چې په پوزي عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې شفاف نه وي. خدا سي خبره نه ده دا شفاف مقدمو حق په پوزي عدالتونو کې هم عملي کیږي او تورن کستا د اپیل حق هم وي. دا مقدمه هم هغه رنګ کیږي سرنګ چې عام عدالتونو کې کیږي. فرق دا وی چې دغه مقدمه په توندې سره تر سره شي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په عکس العمل کې کال 2023 کې په 9 مئی سو احتجاجونو په نتیجه کې په زرګونو کسان نیول سوي و چې پکې د 115 کسانو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چلول سوي و. په دغه مقدمو کې د فوجي عدالتونو له اړخه تیر کال دسمبر په میاشت کې 15 کسانو ته د 2 تر 10 کلو پورې د بند سزا اورول سوې ده. د فوجي عدالتونو لخوا د عام وګړو سزا نه یوازې په هیواد کې دننه د پی ټی آی بشري حقوقو او وکیلانو تنظیمونو لخوا غندل سوې بلکې امریکا، برتانیا او اروپایي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې وه چې دا ګام د نړیوال قوانینو خلاف دی. د پاکستان وفاقي حکومت او فوج د 9 مئی پیشي د ریاست پر ضد برید ګرځوي او وایي چاته به هم اجازه ورنه کړي چې سرکاري او فوجي ودانیو ته زیان ورسوي.
پوځي عدالتونو د وړاندې څخه د سپریم کورټ 15 غړیزه بینچ کلدم ګرځولي او کچرې دغه 9 غړیزه بینچ هم کلدم وګرځوي نو بیا به هغه خلکو ته انصاف څوک ورکوي چې د پوځي عدالتونو د مقدمو له امله د تیرو دوو کلون راهسي په جیلونو کې دي او د ډیرو سزاګانې هم شاوخوا پوره کیږي.
2023 کال د اکتوبر په 23مه د سپریم کورټ 15 کسیزی بنچ د 9 مئی په تاوتریخوالي کې د شکیلو عام وګړو پر ضد په فوجي عدالتونو کې اورېدنې کلدم ګرځولې وې. ورسته د سپریم کورټ یو بل بنچ دغه پریکړه معطل کړې وه چې په ضد یې سپریم کورټ بار کونسل او سپریم کورټ بار اسوسییشن هم اپیلونه دایر کړي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه کې د ملتیا مومننه کوو چې را سره په پروګرام کې ملیاس که تاسو غواړئ چې د ډی وی نورې خبرونې وګورئ هم کولی شئ د ډی وی په ویب پاڼې باندې وګورئ او همداراز د ډی وی په یوټیوب چینل باندې تاسو ټولې خبرونې د ډی وی کوم چې په ژوندۍ بڼې دي هلته ووینئ او د دې تر څنګ کولی شئ په فیسبوک پاڼې باندې هم تاسو ووینئ هلته هم سر ورښکاره کوي. خو نه یوازې خبرونې بلکې تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټول ویډیو ریپورټونه، تازه حال او ستاسو د سیمې خبرونه د ډی وی په ویب پاڼې او په فیسبوک پاڼې باندې هم ولولئ او وګورئ. زو د یو اقتصادي ریپورت ولوري ته. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د روان مالي کال 2025 په فبروري میاشت کې تجارتي خساره کې 3% اضافي وروسته نږدې 2.5 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي چې په ملکی کچه خپل پیداوار نشته او خام مال زیاتره د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورټ کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی په کټه سره وګورو او واورو.
د شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه روان مالی کال 2023 او 2025 په اتم میاشتو کې د برآمداتو درآمداتو ترمنځ فرق 15.84 اربع ډالر ته زیات شوی. تیر مالی کال هم په دې موده کې تجارتي خساره 14.74 اربع ډالر وا. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان خپل پیداوار کم دی.
موږ سرویسز په ځین ختی او د خو انډستری او اګریکلچر رانه پډاګه پاتې دي. موږ هغه سیزونه پیدا کوو نه چې کوم زمونږ ضرورت پوره کړي. موږ امپورټ سیوا کړی دي. د امپورټ ډایرکټ بیا ستا تعلق رال استاد د نن چې کوم په ملک کې کم پیداوار کیږي کنه ستا په ملک کې پیداوار نه کیږي. یو خو کوانټیټی د کنا چې لکه نمبر او یو کوالټی. نو مطلب دا چې هم کوانټیټی نشته او هم کوالټی نشته. نو خلکو د کوالټی سیس بیا د بار نه اخلي.
تیر میاشت په پروری کې درآمدات 8% اضافه سره د تیر کال پروری په مقابل 14.04 اربع ډالر ته زیات شوی او برآمدات 15.6% کمی سره 2.44 اربع ډالر ته راکوز شوی. تیر کال په پروری کې برآمدات 2.85 اربع ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي اوس هم په درآمداتو غیر اعلانیه بندیزونه دي او هم د دې له وجې پرمختیا متاثره کیږي.
ایکسپورټس ولې نه سیوا کیږي دا غي مین ریزنس خدای دی چې زمونږ انپوټ کاست هغه دومره سیوا دی چې هغه زمونږ دا ایکسپورټ سیکټر چې کوم دی هرت کوي او افیکټ کوي. هغه مونږ بجلی قیمتونو ګورو هغه مونږ د ګیس قیمتونو ګورو او دا غي چې کوم نور پاغه باندې ټیکسیشن لګیدلې هغه کو ګورو نو هغه سیوا والے راغلي. بل امپورټس کته سو وګوره نو دا هم بڑاو شوی دی خو هغه شانت نه دی. دا غي مین ریزنس دا دی چې دی باندې ګورنمنت ان اناونس ریسټریکشنز لګولې دي. زمونږ ډیپندنسي چې کوم پرا میټیریل دا هغه مونږ راغواړو هغه ډېر زیاته ده. مداغه د وجه هم زمو تجارتی خساره زیاتیږي.
د ادارې د ریپورت مطابق روان مالی کال 2025 پاتم یاشتو کې برآمدات 8.1% سیوا شوی او د دې حجم د تیر کال 14.04 اربع ډالر په مقابل 2.02 اربع ډالر ریکارډ کړی شوی. هم د غرنګا درآمدات په اتم یاشتو کې 2.04% اضافه سره د 15.2 اربع ډالر نه 10.8 اربع ډالر تر رسیدلی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید وینو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې یا پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لډی وسره اوسه.
د ډی وی خبری خپرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله او تاسو کولی شئ د ډی وی نورې خپرونه د ډی وی په ویب پاڼه باندې په یوټیوب چینل او په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ او همدارس خبرونه ولولئ. او په دې هیله چې دغه خبرونه څخه تاسو ګټه ترلاسه کړی وي د خپل سیمه حال او خبرونه څخه په خبره شوی اوسئ. بیا هم د ملتیا مننه کوم چې را سره ملګری شوی وي او زه تاسو قربانه منزه شهید د خبرونه پروډوسر بختور شاه موږ تاسو نه اخلو اجازه او تاسو د خې شیبو هیله کوو په دې هیله چې بیا هم زموږ سره په راتلونکو خبرونه کې مل پاتې شي. دا لا پامانه.